او او پیغم چې دلته رښتیا هم نور په افغان ټولنه کې زما ځای نشته او یا دا چې نور نشم کولای دنده ترسره کړم د وی مور په توګه او ځکه چې زما بچیان تر ډیره زما له ډیرو مسافریو اغیزمن شوي دي نو په دغه موضوع زه غواړم د هر اړخیز لیکنه وکړم خو زه خپله تر ډیره ټولنیز مسایل چې البته د ښځو مسایل هم پکې رانغښتي دي خو تر ډیره زیاته ټولنیزو مسایلو باندې زما لیکنه سرخي.
یو اړیکه به راواخلو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه؟
مېلمنې خور ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. جاوید خرام
ډیره مننه مهرباني.
داسې ده چې دغه ورور ته زه باید ووایم چې د ښځینه لپاره د ورزشي کلبونو شتون البته لکه څنګه چې زه وینم ډیر کم دی. د اصلا باید ډیر زیات اوسي ځکه چې دوی یوازې په کور کې اوسي. دغه خپله د اولاد روزل د یوې مور دپاره په یوازې توګه ولې چې میرمنه کار کوي یا مثلا البته هغه میرمنه چې ناداره دي د هغوی سره زه تفاهم لرم چې دا امکانات ورته نشته. مګر د ورزشي کلبونو چې د یوازې د میرمنو دپاره او لکه څنګه چې تاسو وویلې زه ونه پوهېدلم چې ستاسو منظور له تصویرونو څه شی دی. خو اصلا خپل سپورت د انسان د روغتیا لپاره ګټور دی او کله چې یو مور سپورت کوي یو خور سپورت کوي هغه د ژوند چارې ښه پر مخ بیولی شي او ډېر زر له کاري قوت څخه نه ولېږي ځکه چې هر څومره سپورت کوي انسان قوه زیاتېږي. نو په دې حساب زه یې پلوي یم خو د خپلې ټولنې له شرایطو سره برابر.
بیا هم ستاسو لیکوالۍ په اړه ستاسو ویل چې ډېری ټولنیز موضوعات په لیکوالۍ کې رانغاړي. آیا لیکوالۍ مو کوم کتاب مو یا کوم اثر مو هم چاپ کړی دی که نه؟ په بېلابېلو ځایونو کې چې مو کار کړی هلته مو یوازې لیکنې کړي دي.
ما اوس د خپل ژوندلیک را پیل کړی دی له ماشومتوبه چې زه ډېره وړه وم. ما په هغې کې البته دا به ډېر یو لوی هر اړخیز کتاب وي چې په هغې کې ما د خپلې مور ژوند هم رانغښتی دی چې زما مور خدای دې وبخښي البته د دوامې زما د پلار د دوامې میرمنې څخه ډېره سخت اغېزمنه شوې وه او په ډېرو سختو شرایطو کې خپل یولس اولاده را لوی کړل او تر ډېره ډاکټران شول او ټولې څنګه چې خپله هیله وه چې ولې زما زده کړې نه دي کړې زه غواړم چې زما لوڼې او زما زامن باید زده کړې وکړي او ټولې پوهنتون تر کچې ورسول او اوس هم ټول په بهر کې اوسو. نو بیا زما خپل د ژوند اړوند او فعالیتونه مې دي. نو زما د یو څه مې پیل کړی مې دی البته یو څه مې لیکلی دی مګر د کار سره لیکنه او بیا هم کله کله د شعر لیکنه د وخت نه راکوي چې په ډېر کم وخت کې باید ترسره کړم. زه هیله منه یم چې یو ورځ نه یو ورځ زما دوستان او هیوادوال دغه کتاب په لاس کې ولري ویلولي خو هیله منه یم چې بیا اوښکې توی نه کړي.
له ماشومتوبه مو یادونه وکړه څه مو په یاد دي له ماشومتوبه او کومې خاطرې؟
سربیره په دې چې د خاطرې او د ماشومتوب ټول مسایل ما غوښتل چې زما سره وي تر څو چې په دا کتاب کې خبرېږي. خو یو څه چې زه یې ډېره د ماشومتوبه دردولم هغه دا چې زما پلار دومه میرمن درلوده او هغه به تر ډېره خپل عمر له دوهمې میرمنې سره تېروو او زه له ډېر ماشوم وم چې په زینو کې به ناست وم. مثلا مور به راته ویلې څلور کلن وم زما د څلور کلنۍ خاطره یادېږي چې ویل به یې راشه ډوډۍ ته یادمه ویل مال نه زه پلار ته انتظار یم چې پلار راشي. نو دغه موضوع وه چې بیا د ښځو د حقونو د دفاع او د ښځو د ژوند اړوند زما فکر ډېر مشغول شو.
اوس که راته ووایي چې د ښځو وضعیت څنګه ارزوي په افغانستان کې؟
ما ماته سوران دی ویل چې د خزو اربن البته تریو هدا چې د دوه کل زل تجوان کو میرمن وینم چې په هر دګر کې فعال دي او هغه په خونه حالت چې دوی یوازې په کور کې په څلورو دیوالو کې وي یا د جنگونو په محل باندې ډېرې سختۍ وګاللې او په ډېرو سختو یې اولادونه رالوی کړل. هغه وختونو په پرتله البته د ښځو په ژوند کې پرمختګ وینم چې دا ما دپاره ډېر زیات د خوښۍ ځای دی او هیله منده یم چې دوی همدغه مبارزې ته خپل دوام ورکړي او د ټولنې د خدمت لپاره لکه څنګه چې مټې رانغاړلې دي همدغسې مټې راونغاړي او بېرته په کورو کېننی.
د ښځو اړوند د ښځینه خبریالانو اړوند ستونزې هم تاسو سره شریکېږي، په هغه بحث کېږي که څنګه؟
تر اوسه پورې له ما سره د ښځینه خبریالانو د ستونزو اړوند موضوعات نه دي شریک شوي او زه ډېره هیله منه یم چې پیغلې او ښځینه چې دا لارې خپله کړې ده د ژورنالیزم د خبریالۍ، ولې چې دا هغه مسلک دی چې زه یې زړه له تله مثلا په زړه کې روزم او روزلی مې دی، په ما باندې دا باور وکړي او خپلې ستونزې رایادې کړي. البته په یوه غونډه کې موږ ناست وو د خپل وزارت د ژورنالیستانو ښځینه ژورنالیستانو خبریالانو د ستونزو اړوند یوه غونډه وه چې دوی خپلې ډېرې زیاتې ستونزې رایادې کړې او ما دپاره رښتیا هم ډېره دردونکې وه چې زموږ پیغلې او زموږ خویندې په څه شرایطو په رسنیو کې کار کوي او بیا هم دوی غواړي چې د خلکو غږ ټولو مقاماتو ته ورسي، خلکو ته یې ورسي. نو د دې په خاطر چې دوی د خلکو غږ یعنی په نړیواله کچه باندې رسوي، هیله منه یم چې د همدغه پیغلو د خبریالانو د میرمنو قدر وشي او په سپکه ورته ونه کتل شي.
تاسو چې په لومړیو کلونو کې د رسنیو کې کار ته مخه کړه، هغه وخت ډېرې ستونزې د ښځو پر وړاندې وې که اوس ډېرې ستونزې پرتې دي؟
نه، په هغه وخت کې چې موږ په رسنیو کې کار کوو یعنی باور کې ډېر مقدر کېده په هر ځای کې او لا هڅول کېدو نورو کارونو ته، مثلا زیاتو فعالیتونو ته، زیاتو په همدغه خپله د رسنیو په برخه کې. خو لکه څنګه چې زه اوس ګورم او دغه پیغلو میرمنو ستونزې اورم، کله ناکله زموږ په پرتله باندې اوسني شرایط یعنی دردونکي دي.
څه فکر کوي ولې د دې پر ځای چې د هرې ورځې په تیریدو سره د ښځو لپاره د کار زمینه، د تحصیل زمینه برابره شي، د هغوی پر وړاندې خنډونه او محدودیتونه ډېریږي؟
دسته زه به یو لنډه کیسه وکړم چې ساعت ته د سټډیو ګورم هم وخت کم دی. ما لومړی ما د خپل کور نه مثلا پیل وکړ، زه چې واده شوم البته زما خسرګنۍ په افغانستان کې اوسېده، ما ولیدل چې زما یو لیور خپل لونې نه پرېږدي ښوونځي ته او دا زما دپاره دردونکې وه. مالې ولې دغه کار کوي؟ ولې دغه ښوونځي نه چې ته راووځې یا ښوونځي ته نه وځې، په دغه لار کې په لسګونو هلکان ولاړ دي مثلا زما لونې ځوروي، نو زه څنګه کولی شم چې زه خپله خور یا لور ښوونځي ته ولېږم؟ نو ما دپاره رښتیا هم کله چې ما فکر وکړو ومې لیدل، ما ته ویل ته یو ورځ ما سره لاړه شه په دغه لار وګوره. نو کله چې یو ځوانان د نورو خلکو خوندې او خزینه زوري، نو واضح خبره ده چې مغه نارینه د جرأت نه کوي چې خپل خوند ښوونځیو ته واسي او یا د کار یا واوري چې په دفترونو کې څومره زیات ستونزې دي د خزینه پر وړاندې. بیا هم تر یو حده زه دغه نارینه ته هم حق ورکوم چې البته په دې توګه چې مخنیوی وکړي، خو خبر وي چې دغه ستونزې د خپلو خویندو د مندو یا د ښځینهو له مخې لرې کړي، نه دا چې هغوی ته حق ورنه کړي چې ونه وځي له کوره. نارینه هم باید له ښځینهو سره په ګډه مبارزه وکړي او هغه ستونزې چې د ښځینهو په مخ پرتې دي باید هغې په لمانځه وړلو کې ډېره هڅه وکړي. دا نه چې مثلا زه اوس وایم چې ولا زما یو څوک زما لور یا زما خور ځوروي او زه نور هغه نه پرېږدمه چې لاړ شي ښوونځي ته، دا خو حل لاره نه ده. ولې اوس دنیا دې حالت ته رسېدلې، همدا خپل افغانستان کې زه وینم چې په یوه ښځینه ډاکټر باندې څه حالي او خزینه ډاکټران مثلا ډېر کم دي. زمون خزینه تر هندستان او پاکستان پورې دي. دلته وایو چې خزینه ډاکټران نشته، مګر دلته چې بلا شو نارینه او ډاکټران ته مجبور یو اړوزو چې نارینه او ډاکټران ته پریدو چې ماینه یو کې. نو دا دوه خبرې دي. یو خو زما د ټولو هیوادوالو نه دا هیله ده چې د نورو خزو او خوندو په زورولو کې زورول ته هڅونه کوي او هغوی ته لار باید پرانیزي چې پرمختګ وکړي. او همدغسې ورونو ته زما تقاضا یا غوښتنه له هغوی څخه دا ده چې هڅه وکړي چې د خپلو خوندو تر مخه دغه ستونزه لرې کړي، نه دا چې دوی په کور کې بندیان کړي.
بله، په وروستیو کې غواړم په دې اړه مهم نظر واخلم چې د ښځو حضور اوس په رسنیو کې څنګه ارزوي، ډیر شوی که کم شوی، او دوی څنګه کولی شي چې پرمختګ وکړي او لا هم دغې لارې ته ادامه وکړي له ستونزو سره سره.
د خزینه او موجودیت په رسنیو کې زه په رښتیا چې درته وایم یعنې زما لپاره د خوښۍ ځای دی چې ډېر زیات دی. او کله کله زه داسې په جرأت خبریالان وینم چې کله کله وایم اصلا په اروپا کې دغسې ساری ما نه دی لیدلی، باور وکړئ. نو ستونزې لکه څنګه چې ما وړاندې وویلې، په یو غونډه کې زموږ سره ډېرو خبریالانو خپلې ستونزې شریک کړې، هم د خپلو همکارانو لخوا. بل خبره دا ده چې موږ خپله خزینه یو د بل تر په وړاندې هم له تاوتریخوالو کار اخلو، او دا یو واقعیت دی. له دې هیڅ کله نه باید سترګې پټې کړو. خو تر ډېرو پورې دغه خزینه پیغلو ژورنالیستانو او دوی یا خبریالانو له خپلو نارینه همکارانو ډېر زیات سر ټکوه چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ډیره مننه دوستانو، او ستاسې نه هم اغلی صالحا اسحق خالقي چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی استودیو ته. درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم تعقیب کړئ، را سره پاتې شئ. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم تکړه امیرمنی په دې خبرونه کې را سره میلمنی وي. تر بیا مو په لاس سپارم.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه